سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ستاسو مخک در دي چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په پیژندنې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یک شنبه د کابل لسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واوري وردو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خپل ټویټر کې پیو بیان کړی چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، تایکونډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه به نن د نسبتا درنې واوري باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو بل لاس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیر دوه اونۍ کې د فراه، کندهار او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې د افغانانو نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په پیغام کې پرون ویلي چې تیرو 2023 کال کې د 3000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته له نږدې 1200 ورځو رئیس له خوځو محرومې کړې دي. کتمې نو صفوزینو نور مرستندوی ادارو ته محلي ټولګیو لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړې خو تر پرون له مخې په کندهار او ځینو نور سیمو کې د خوځي هم د طالبانو لخوا اتړل شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت په اعلامیه کې د شنبې په ورځ راغلی چې دا افغانان له ایران عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلی چې له دوه افغانانو سره مرستې شوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 10 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په استاکولم ښار او همدارس په ناروې کې یوه شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوې چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان د یوه تخریب شوي فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس د ښځو د نړیوال ورځې د سره د دې شپې د برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو په رول او اهمیت هم خبرې وشوې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکی سعودي عربستان کې د امریکا له سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړو لومړۍ شیبې رئیس د سولې په لټه کې دی. هغه رښتینی وړاندوینه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پریکړو اقدامات به موافقه وشي. وروسته خبر هم د لوبو له ډګره ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپله څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فیډراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب 19 د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماتې وخوړه خو په نورو دوو لوبو کې ماتې وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. له دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. ایران سره د غیر نفتی صادراتو کچې ډېرې دل
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 راپدی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې
سکون کې نه پرې دنو دا پریشانې سره مخ یو
او کونړ کې پاکستان لږونه کیلومتره خاوره لاندې کړې.
منګ دره د لاس ورکړه، منګ ریتاړه د لاس ورکړه، منګ اوغو دره د لاس ورکړه، منګ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکی وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا $2 میلیارد ته ورسید. په دې وروستۍ کې چې د طالبانو پاکستان اړینې اړیکې ترینګلې شوي او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوي، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ سفیلا ستنګزایی په دې اړه راپور لري.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د $1.902 میلیارد په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2018 را په دې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان و چې شاوخوا $15 میلیارد رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر $1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیواد نسخه را واردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
روسلغه چې د پاکستان حکومت په دی واد کې د افغان کډوالو د ای سی سی کارتونو لرونکو ته درې اونۍ وخت ورکړ، د دغو ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېری هغه کډوال چې له لسیز راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې له وړاندې پهلو اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ 23 په خپله خوښه له دې واده ووځي، که نه نو په ټوکیو د اپریل په لومړۍ نیټې به د دوی استنول پیل کړي. نور حال د فیروزیزی پراپورک
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي له 350 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې 1 کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیداً اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده. ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسا خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي.
کاروبار هم ګډوډ دی او دا لږ ظلم زیاته کوي پاکستان حکومت ته.
ګزارش لري حکومت نه نو یو اډورې رسیدې سره ښه چلند وکړي او د اوس بلد نو وخت یې ګټه نسخه راټوله.
ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې لمخې حالت سلګونو افغانانو ته ورکړل شوی دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د ګډې عملی کمیټې غړي منځي کاکړ هم د افغان کډوالو نیول تایید او ازادي راډیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټې مخکې شوی او په خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دي.
دا کوم معلومات چې موږ د راولپنډي یا اسلام آباد راسي موږ کوم نو نام کاران دي هر پک سوه نه زیات کسان چې دي دای په دد بدرې ورځو کې نیول دي او په اجي کیم کې ساتلې دي او د دې کسانو کې اکثریت چې دی هغه پی او آر کارډ ہولډر یا ایس ای سی کارډ ہولډر دي. پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړي دي یا یو این ایچ سی آر ورکړي دي.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په 18 اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوی نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یوه طرحه چمتو او پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون پیو تازه څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دی حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2016 کال اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپورونه ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. پر خو په افغانستان کې شمیر کروندګر او مالداران وایي چې دوه سخت که مخسر مخ دی چې دوی فصلونه او حاصلات ډیر کم کړی دي. کاربن سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته جدي پاملرنه وشي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي. برمی مخ په شاور روان دي او یو به کم دي او کچيري دا غره کم وچکالي و کېدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي و درې یو ولو به په خوا
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبه په کرکیله بوخت دی. خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډیره سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
په خو به مچ مشکل کالې کړل نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې اوبو به موږ شل جری په کالې کړل اسولې اوس یا پنبه اوس موږ په دغه مزکه باندې چې د خدای پزل دې صبرانو نه وسول لسر په کړل ایسو او به کم دي او کچيري دا غره کم وچکالي و کښ پر نیمایي و درې او اصل یا کم سي نو حالات به ترنګري سي. مخکې کلو کې به کجکې او به ډيري وي هغه نه تمامې درې اوس یو کال کله باران ونه سي ته اس کجکې ختم سي خلاص سي به وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپېری چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزې بیانوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شکویان او چی وی دي خراب دي کویان ادمه شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وب هیڅ نشمت لاله وسو کوم کورګی کینما اوبه راوړمه کوم ځای له لاړه شمه په حقه روژه کې روان یم، اوبو پسې منډې او را منډې یو ځای له ځه او بل ځای له ځه. د دې اوبو ډېره تنګي ده، او چې اوبه نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی، ماشومان به م ځان سره بولې، هلته به م که راوړلی اوس څوک کوم ځای له لاړ شو. ټول مالونه اوبه تږي دي، د تندې نه مړه شو راته، او اوبه نشته دی، په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي، او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د اورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده، تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو، دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د سوریې حکومتي ځواکونو د مغلو او ولسمشر بشر الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ادعا کړې ده چې لسګونه ملکیان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. اخو د سوریې ولسمشر احمد شری د پخواني رژیم ملاتړو ځواکونو ته خبرداری ورکړه چې خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړي. سفیلا سنگ زیو نور جزئیات.
د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشته ډلې ادعا کړي چې د سوریه د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لکتر لګه 340 ملکیان وژل شوی. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رويټرز ته ویلي اکثر وژل شوی د علاویانو لګکی پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوی، چیرته چې د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 17 ملکیان وژل شوی. علوي لګکی او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریه په ساحلي ولایتونو کې میشته دي، چیرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو له تیرو څو اونیو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې تیره سه‌شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت مشر احمد الشره په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لویا او نه بخونکي ګناه کړی ده. هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درپل شوی، نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد الشره دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې
ده د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب وزپل شي. د عملیاتو پر مهال د نیوی حکومت پوزیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لکتر لګه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خونړیات شوي چې د احمد شعره په مشرۍ د سوریې نوی نظام ورسره مخ دی. د پنجشنبې په ورځ د سوریې حکومت ځواکونو د لادقیه او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د هومس او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځېدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیه د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخې نښتې د دې لامل شوي چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټروله ووځي. د احمد شعره په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولي دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحه په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد شعره او وسلوالو ځواکونو چې د حیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګېدل د 2023 کال د ډسمبر په 8مه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شعره د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کېږي.
په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلي اوریدلای شئ.
د کنړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. ځې سیمو اوسیدونکي وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ تر کرښې ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زما ګوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاورا واړوي نو سره غږ زمونږ د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅ پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغوز دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه. هغه د ګوشتې ولسوال مربوط دی. سپینه خو ته وی غم د لاس اور کړه، سپینکی تنګي ته وی امنګ د لاس اور کړي. پلوین په کشته ځان په کشته یو قام یو غوخه یو اډکه خلکی.
هغه راته ویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونه شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکاخلو پوری دا مرګډ شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنګ توانه وته. نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمه او بل وسیدونکې ګل رحیم راته ویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کوو. خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې منګ با د شالې درینه روان شو دو ورځې مزل مونږ پیدا کوو به پاکستان رخ به ترسیو دا وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نو رو رو روان شو دل تلقیدی دی مونږ د غزمن وطنی خلک او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې مونږ د کوټې د پاسه نه دی وای زکه چې په خاپک یو وز مونږ د کوټې د پاسه دی
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کوي وای د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کېدو وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یکه غونډه کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه د ډیورند کرخې نخې وران کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوس یې دوی د پرمختګ مخه نیولې ده په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره خوا کې یې خپلې پوستې جوړې کړي او ورته د سړک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي
په انسټاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو
په کندهار کې متشبس میرمنی وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي دغه میرمنې چې د محل په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د مادیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي د میرمنو د طالبان حکومت غوښتنه کړې کله کور د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نور لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي نور تفصیل په دې راپور کې
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه د کارخونه د فعالیت په لومړی کلونو کې شاوخوا څلوېښت میرمنو پکې کار کاوه خو اوس یوازې شپږ میرمنې ورسره کار کوي
ما فعلا شش خانم کارمند داریم قبلا
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم مخکې مې څلوېښت دیرش او څلوېښت میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي
مخکې مو کارونه سمو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو پاکستان به د ویزې مشکل دي موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نو موږ یې خپل وړو نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي دا غټ مشکل دي موږ لپاره او بیا خبره د محرم ده زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه خپل د خیاطي د لارې حلوم نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم دا نو غو بخ ډیر زموږ پر اقتصاد بخ ډیر بد اغیز کړی
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر سندې ډېر سیمې دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي، بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته، نه شام شته، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه نه بلم خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور ووځنې کې څه زده کړو د دنیا د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ودرېږي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخ باندې کړل.
په کندهار کې ډېرې بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخندزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ترنو اوردونکو د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو درغه وړاندې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او وی چلن وزارت د پیژندنې څنګه د وړاندوینې لمخنه نه یکشنبه د کاپ نو لسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واوري وردو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې په وین کې ویل چې د رات فرا غور پاتریس فرا فاریاب سرپل بلخ سمنګان په مینده کندي بغلان تخار بدخشان نورستان او پنشیر ولایتونه به نن د نسبتا درنې واوري باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو په لاس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیرو دوونه کې د فرا کندهار او هلمند په ګډون پېښمرو لایتونو کې د سخت بارانونو سیلابونو لامل لزګونه کسان وژل شول او کنو ټپي شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یوه پیغام کې پرون ویلي چې تیرو 2023 کال کې 3300 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرسته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. د کډوالو د او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاد افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت په لمه کې د شنبه پورې راغلي چې د افغانان له ایران او عراق ته وختي وو او الته پولیسو نیولي او سلور میاشي بنديارو. په لمه کې راغلي چې دوه افغانان سرمرست شوي او بیرته خپل اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 10 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران او عراق ته د وختو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوي.
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کیده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نشي.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وقت بیا نه راځي او اوس مهال چې تور زمونږ ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت مونږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه ګوهر نوموي. د وخت د ارزښت په هکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت مونږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ځای کېږي او هر لحظه چې مونږ په دې مثلا کور کې ده مونږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بی هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځانته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصد، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره په مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
اتلستانګ زای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
واخ خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي، دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر او کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږه مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډیر متبر سایټونه اوسې، لکه ازادي رادیو شو، وایس اف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زخپله تعقیبه ما چې د حالات څخه ځان خبر کو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامې جوړې کو او یو عامه په هاوی خلکو د پاره وکړو.
بله، او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه ډیره یو خمو موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه ده چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وي شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کړي. نو دا یو خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتې و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونږ ته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی، وخت می باید نوې ځای کړی. د څه کوم څه سره مخسبی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تیروي. زیاتره ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اړه ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې تار شو متر څو هغه ټیک ټاک بیرته منځ یو سم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه داونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی، یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چیرته د مطالعه ونه کړی، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل ورسره مخ شي. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخې موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخت چې تر څو دی د سهار چای څښي، لغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یو ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی په کې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډیره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخت پاتې یو د خپل کار ته لاړ شي. کچیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پر نه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای غ د خپل ورځنی چاره چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سم توګه تر سره کړی.
ډیر زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې
دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شاده نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
یار